ساعت د ورځې څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خپرونې کې موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې ساعت په خپرونې کې ولایت په ولایت پروګرام لرو او نن د ننګرهار ولایت نوبت دی. د ننګرهار ولایت چارواکي به ستاسو پوښتنو ته د خپل ولایت په ارتباط ځواب ووایي. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل کړو د خبرونو نوبت دی. خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
نن په کابل کې د پاکستان پر ضد سولیزه مظاهره وشوه. د دنمارک صدر اعظم وایي له افغانستان سره د اوږدې مودې همکاریو ته تیار دي. د پاکستان پولیسو نن په رسمي ډول د دغه هیواد پخوانی پوځي جنرال پرویز مشرف د بلوچانو د یوه مشر نواب اکبر بوکچی په قتل کې د لاس لودو په تور توقیف کړی. پره خبر نو واوري. نن په کابل کې د پاکستان ضد سولیزه مظاهره و چې د ځوانانو خوځښت په نوم د ویډل لخوا تنظیم شوی و. مظاهره کوونکو په ګوشته ولسوالۍ کې ورستوي نشو ته په اشاره د افغانستان لملي امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. د دغه مظاهره یو غړون کوونکی نن ازادي راډیو ته وویل:
منګه نن د افغانستان د ملي اردو د افغانستان د حکومت د افغانستان د پیاوړو ملي ځواکونو په ملاتړ باندې نن راوځي. نن ټول افغانان په یو غږ باندې د خپل ځواکونو څخه ملي پولیسو څخه سرحدي ځواک څخه ملي اردو څخه دفاع کوي. د پاکستان د هر ډول مداخلې مخالفت کوي. ګوشتې پولیسو والی کې د پاکستانی ناپاکو پوزونو پرمختګ او د یو غیال ته پوسټي جوړول غند
پاینا وخت په لغمان کې شمیر کسانو د پاکستان پر ضد سولیزه مظاهره کړې و. د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ویل چې د پاکستان لوري د حمله په صورت کې به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. د دنمارک صدر اعظم ویل چې له افغانستان سره د اوږدې مودې همکاري او موافقه افغانانو ته د څرګند پیغام رسوي چې دنمارک به تر 2014 کال وروسته هم د افغانستان څنګ ته ولاړ وي. د فرانسې خبري اژانس وایي چې دنمارک د اوږدې مودې همکاري لپاره د افغانستان د حکومت لخوا هم شویو تعهداتو ته اشاره کړې ده. جمهور رئیس حامد کرزي دنمارک او فنلند ته په وروستیو سفرونو کې د دواړو هیوادونو سره د اوږدې مودې همکاري تړونونه وکړل. او د فاریاب والی د وسلوالو طالبانو د دریو قومندانانو په ګډون د یو لسونو د وژل کېدو خبر ورکوي. والی محمد الله بتاش نن په فاریاب کې خبري اعلان ته وویل
11 تن شان به شمول 3 تن سرګروپان
دی. وایي چې یو لسونه وسلوال چې په هغه کې د دوی درې تن مشران هم شامل وو تیر شپه په غورما چولسوالي کې د افغان ځواکونو پولیسو په پوځي عملیاتو کې ووژل شو. له فاریاب په ورستوي څو میاشتو کې وخت په وخت وسلوالو طالبانو د فعالیتونو خبر ورکول کیږي. ویل کیږي چې د قیصر په شمول د دې ولایت په شمیر ورسوالیو کې د وسلوالو فعالیتونه پراخ شوي دي. د پاکستان پولیسو نن په رسمي ډول د دغه هیواد په خوانی پوځي جنرال پرویز مشرف د بلوچانو د یو مشر نواب اکبر بوکټي په قتل کې د لاس تر لودو په تور توقیف کړی. د بلوچانو مشر نواب اکبر بوکټي په 2006 کال کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی وو. پاکستانی څارنوال حسن کاکړ ویلي چې پرون د بلوچستان یالت د دریو لوړ رتبه پولیسو افسرانو ته دنده وسپارل شوه چې د نواب اکبر بوکټي د قتل په اړه له پرویز مشرفه پوښتنه وکړي. مشرف په 2000 کال کې د خپل واکمنۍ پر مهال د اصراری حالت د اعلان د پاکستان د قاضي القضات په ګډون د زیات شمیر وکیلانو د بیکاره کولو او د بخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو لپاره د امنیت په ټینګولو کې د ناکامۍ په خاطر هم له تورونو سره مخامخ دی او د رواني میاشتې تر 14 نیټې به په خپل کور کې نظر بند وي. د پاکستان پولیس وایي د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو د قتل د دوسیې د څیړنې ځانګړی څارنوال چودري ذوالفقار نن ووژل سو. پولیسو ویلي چې وسلوالو نن سهار د اسلام آباد محکمې ته په لاره کې د هغه پر موټر حمله وکړه. د پولیسو په وینا د قتل انګیزه لا نه ده څرګنده. په اسلام آباد کې د پاکستاني پولیسو د مرکز مشر ارشاد ابرو نن د ازادي راډیو ته وویل دی وایي چودري ذوالفقار د یو لړ مهمو مسئلو څېړنه کوله. دی لکه هر ورځ نن هم د کار په لور د راولپنډي محکمې ته روان و چې ناڅرګنده وسلوالو په لاره کې د اسلام آباد په G9 سیمه کې د یوې پوستخانې د ودانۍ مخې ته ډزې ورباندې وکړې. هغه د شا په سیټ کې ناست و. دوه یا دریو کسانو ډزې ورباندې کړې. تر حملې وروسته یوه لاروی ښځه هم موټر وهلې مړه شوې او د څارنوال چودري یو ساتونکی زخمی سوی دی. د حمله مسولیت هیڅ ډلې لانه دی اخیستی او پولیسو ویلي چې پراخ عملیاتې پیل کړي دي. پولیسو دا هم ویلي چې ځینې شواهد یې موندلي خو سملاسي څه نه دي ویلي. د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن پولیس وایي چې د سیمې په یوه زندان کې یو پاکستانی بندي د نورو بندیانو لخوا په شدت وهل سوی دی. د هندي پولیسو په وینا د ثناء الحق په نوم دغه زنداني په سر سختې ضربې خوړلې دي او روغتیایي حالت یې نازک دی. ثناء الحق د قتل او یو لړ پوځي جنایتونو په تور نیول سوی و او زنداني و. پاکستان نن د عمل په شدت غندلی او پر هندي لور یې ژغ کړی چې حمله کوونکي ته سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوربجیت سنگ په نوم یو هندي وګړی چې په پاکستان کې د تخریبي فعالیتونو په خاطر زنداني و د نورو بندیانو لخوا سخت ووهل شو او پرون یې په روغتون کې سا ورکړه. د اروپا کمیسون نن وویل چې سږ کال به په ایروزون کې مالي بحران د اټکل تر اندازې بد وي. دې کمیسون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په ایروزون کې د ناخالصو کورنیو عوایدو د کمیدو فیصدي چې مخکې 0.3 اټکل سوی وه 0.4 ته رسیږي. اروپایي کمیسون وایي چې د ایروزون دوهم ستر اقتصادي قدرت فرانسه به هم سږ کال اقتصادي بحران ته ولویږي. د یونان د کورنیو ناخالصو تولیداتو فیصدي به لا راوغورځیږي. په یونان او هسپانیا کې به بیکاري 20% ته لوړه سي او په ټول ایروزون کې به بیکاري 12.2% ته رسېدلې وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د ژورنالیستانو او خبريالانو د مسؤلیت په نوم د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د شلمې کلیزې په مناسبت پر ژورنالیستانو حمله غندلې دي. بان کی مون لدی چې پر ژورنالیستانو او خبريالانو د حملو عاملین لا قانوني مجازاتو څخه خوندي پاتې کیږي اندېښنه څرګنده کړې ده. د پرون په نیویارک کې په دې اړه د خبرو پر مهال وویل
اول ژورنالیست اکروس اول میډیا need to be able to do
this. دای وای ټول ژورنالیستان د ټولو مطبوعاتي ادارو ژورنالیستانو ته باید د کار کولو زمينه برابر سي. د خبرو کولو د حق مسؤلیت ټول نړۍ ته ګټه لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی په 1993 کال کې د مې د میاشتې 3مه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ بلله او د بشري حقوقو د نړیوال منشور 19مه ماده د بیان د ازادۍ د خوندیتوب ضمانت کوي. په نیویارک کې د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوالې کمیټې سی پی جی نن په همدې مناسبت د هغو هیوادونو یو لیست خپور کړی چې ژورنالیستان هلته په دوامدار ډول وژل کیږي او حکومتونه د دغه جنایت په مخنیوي کې ناکام سوي دي. د لیست په پیل کې عراق د چې په تیرولسو کلونو کې هلته درې نوي ژورنالیستان وژل سوي او دغه رپورټ وایي چې عاملین یې نه دي نیول سوي. تر عراق وروسته د یو شمېر هیوادونو تر څنګ د افغانستان او پاکستان نومونه راځي. او په قرغزستان کې د ملي امنیت دولتي کمیټه وایي چې د هغو کسانو په لټه کې دي چې په باستون ښار کې په بمی چاودنو د تورن جوهر څرنایف د ملاتړ پوسترونه یې ویشلي دي. د قرغزستان دغه دولتي اداره وایي چې روانه اونۍ د دې هیواد په پلازمینه کې د جوهر څرنایف عکسونه پر دیوالونو نښول سوي وو چې د جوهر بېګناه دی او جوهر ته دعا وکړئ په څیر پیغامونه یې درلودل. 19 کلن جوهر څرنایف په خټه چچنی دی او په ماشومتوب کې امریکا ته تللی وو. پر د اپریل په 15مه نیټه د باستون ښار د غبرګو بمی چاودنو د ترسره کولو تور دی او کچیری مجرم وپیژندل سي نو په عمر قید یا اعدام محکومېدلی سي.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دغه پروګرام کې چې زه اسمت څاروانې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم ننګر هرتزو. د دغه ولایت د والی ویندوی احمد زی عبدالزی وعده کړی دی چې په دې خبرونه کې به ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دغه راز د ولایتي شورا غړی زبی الله زمری مو میلمه دی. ننګرهار د افغانستان په ختیځ کې تر ټولو مهم او لوی ولایت دی. دا ولایت د نفوسو د شمیر له نظره هم د افغانستان یو له دو یا درو سترو ولایتونو څخه دی. ننګرهار نه یوازې د خپل خاص اقلیمي وضعیت له کبله مهم زراعتي ولایت دی، بلکې د تعلیم او زده کړې په برخه کې هم مخکښ دی. له کبله وروسته په افغانستان کې دوهم پوهنتون په ننګرهار کې جوړ شوی. په ژمي معتدلې هوا او د کابل او پېښور ترمنځ موقعیت هم دې ولایت ته خاص مقام ورکړی دی. ننګرهار په چیرو څه باندې لسو کلونو کې د افغانستان یو نسبتا امن ولایت حسابېده او د امن په برکت په دغه ولایت کې د بیا رغونې او پرمختګ ځینې مهم ګامونه اخیستل شوي دي. خو اوس ویل کېږي چې د دغه ولایت امنیت هغسې نه دی چې یو یا دوه کاله پخوا و. د بیا رغونې کارونه هم د پخوا په څیر نه دي. د ولایت د مقام سر جنجالونو هم د ننګرهار په سیاسي فضا سیوری غوړولی دی. که تاسې اوریدونکي د ننګرهار ولایت په اړه پوښتنې لرئ او یا د دغه ولایت د چارو د ښېګڼې لپاره وړاندیز او نظر لرئ، د خپرونې په ترڅ کې د تلیفون، فیسبوک یا ایمیل له لارې راسره شریکې کړئ. نو فعلا د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ښاغلی زبیولله زمری د تلیفون له لارې راسره دی. ښاغلی زمری، تاسو ته هرکلی وایو. لکه څنګه چې په دې سریزه کې مې ورته اشاره وکړه، د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت هغسې نه ده چې دوه کاله یا یو کال پخوا و. د ننګرهار، که تاسې هم د دې مسئلې سره موافق یاست چې د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله خراب شوی دی، علت یې په څه کې ګڼئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو ستاسو تخنیکی همکاران ته او ستاسو د سټډیو د لارې خپل ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته ورونو خوینو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوښ یم چې تاسو سره په دې خبرونه کې
سلامت اوسئ. کور دی ودان
یو په عمومي اټکل کې موږ څه وایو چې د افغانستان امنیت په عمومي اټکل کې خراب جوړ لري، امنیت پکې تامین نه دی. نسبتا همدا اوس هم که موږ ننګرهار د قندهار سره محاسبه کړو، ننګرهار د هلمند سره محاسبه کړو، ننګرهار د اروزګان سره محاسبه کړو، ننګرهار د زابل سره محاسبه کړو، یا د ننګرهار د میدان ښار یا د ننګرهار د غزنی سره محاسبه کړو، هلته د الحمدلله امنیت ښه دی. خو دا چې څه پخوا په پرتله دلته امنیت خراب شوی دی، عمده وجې دلته اداري فساد دی، ښه مدیریت نشته او د خلکو مشکلات په ښه شان سره نه ترسره کېږي. نو په یوازې دې نه چې خلک د دولت همکاري وکړي، د دولت نه فاصله نیسي، چې د دولت نه خلکو فاصله ونیولو خپل امنیت خراب کېږي، بې امنیتۍ ته زمینه مساعد کېږي او د دولت مخالفین ته زمینه مساعد کېږي، د هغوی د نفوس ساحه پراخه شوې ده. خو دلته عمده علت ښه مدیریت نه دی او امنیت تامین پکې نشته.
سلامت اوسئ. کور مو ودان. د ننګرهار د والي ویندوی ښاغلی احمد ضیا عبدالزی هم د تلیفون له لارې راسره دی. عبدالزی صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایو. تاسو هم موافق چې د یو کال سلامت اوسئ، تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې نسبت یو کال یا دو کالو ته پخوا ته د ننګرهار امنیتي وضعیت خراب شوی دی؟ که تاسو هم موافق یاست، نو ستاسو په نظر د دې علت څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه لومړی د ننګرهار د درنو ولسونو استازي زمري صاحب ته خپل سلامونه وایم. رښتیا هم په ټوله کې وګورو، افغان حکومت د قانون رئیس د ښه امنیت او سول لپاره هلې ځلې کوي. ولې دا باندې اعتراف کولای شو چې دغه هلې ځلې نهایي شوې نه دي او په کلي توګه د خلکو لپاره ښه امنیت او سراسري سوله نه ده رامنځته شوې. ننګرهار هم د افغانستان په ختیځ کې یو ولایت دی چې د ګاونډي هېواد پاکستان سره سرحدي پوله لري. دلته به هم وخت نا وخت د نامې پېښې رامنځته کېږي. ولې هغه شان پېښې چې د افغانستان په نورو نامنه ولایتونو کې رامنځته کېږي، د وسلوالو مخالفینو وجود پکې ډېر زیات دی، د هغې تهدیدات پکې ډېر زیات دي، هغه شان د ننګرهار وضعیت نه دی. وخت نا وخت ځینې چاودنې که رامنځته کېږي یا په لویو لارو کې د وسلوالو مخالفینو غلچکي بریدونه که رامنځته کېږي، او یا هم په دې دوه کالو کې یو بل حرکت چې شروع شوی دی او زموږ یو شمېر ولسونه یې اندېښمن کړي وو، خو خوشبختانه په هغې برخه کې ولایتي ادارې یو ګام واخیست. هغه د تختولو موضوع وه چې هر اختطاف شوی دی ولایتي ادارې په وخت ایجاد کړي دي. حتی ځینې کړۍ چې په دې تختولو کې لاس درلوده هغه یې نیولي دي.
عبدالزی صاحب وبخښئ، ستاسو په خبرو کې در ولوېدم. ښاغلی زمری وایي چې ولس له حکومت سره فاصله پیدا کړې ده، ناراضه شوی دی یعنی، او دا هم سبب شوی دی چې ناامني زیاته شي. په دې برخه کې څه وایست؟
دقیقا د نظامونو سره د ولس همکاري ډېره ضروري وي. که هغه وخت چې دا خصوص د ولسواکۍ په نظامونو کې که چیرې د ولس همکاري ونه وشي د نظامونو سره د حکومت سره، حکومت به خپلې برنامې په ښه توګه نه شي تطبیقولی او په چا چې حکومت کې د هغوی لپاره به ښه خدمات نه شي عرضه کولی. زه د دې دعوه نه شم کولی چې ټول خلک به راضي وي د حکومت د کړنو نه، ولې دا هم نه شم ویلی چې په کلي توګه د یو ولایت شاوخوا درې میلیونه خلک د حکومت د کوم نه ناراضه وي. موږ په دې برنامه باندې همیشه کار کړی دی چې څنګه کېدلی شي د ملي شورا د درنو استازو په همکارۍ، د علماکرامو په همکارۍ، د ولایتي شورا درنو استازو په همکارۍ، د مدني ټولنې استازو په همکارۍ ولسونو ته نږدې شو، د ولسونو ستونزې ترلاسه کړو، په هغې باندې کار وکړو. د همدې هدف لپاره په دې یو کال کې د والي صاحب په لارښوونه نظارتي کمیسیون رامنځته شوی دی، او دا یوازې یوازې د دې لپاره رامنځته شوی چې موږ خلکو ته نږدې شو. د خلکو هغه ناراضه خلک دي، د هغه خلکو چې عرایض لري خو زموږ ځینې سکتوري ادارو ورته رسیدګي نه ده کړې. ولې غوښتنه زموږ هدف د دې کمیسیون دا و چې موږ مستقیم خلکو ته ورسیږو.
ډیره زیاته مننه کور ودن. زمری صاحب، داسې هم ویل کیږي چې د ننګرهار د وکیلانو یا په ملي شورا کې د ننګرهار د استازو، همدغه راز د ولایتي شورا د استازو او د ولایت د مقام ترمنځ د همکارۍ نشتون یا د دوی ترمنځ اختلافات او ناخوالې هم سبب شوي دي چې په ننګرهار کې هم د بیا رغونې کارونه وروشي او هم ناامني زیاته شي. تاسو له دې نظر سره څومره موافق یاست؟
زه خو د دې نظر سره موافق یم چې د بیا رغونې کارونه په ټپه ولاړ دي، بیا رغونه نه ده شوې. خو دا د ولایتي ادارې ضعف، بېغوري او بېتفاوتي پورې اړه لري. دا د ولایتي شورا وکیل پورې اړه لري، نه ولایتي شورا پورې اړه لري او نه د ولسي جرګې وکیلانو پورې اړه لري.
فکر نه کوئ چې د ولسي جرګې وکیلانو، بلې، د ولسي جرګې وکیلانو لا غل لمړی ورځې د لوالي سره مخالفت کړی دی. دوی داسې ویل کیږي چې دوی وایي چې د ولایت حق د دوی دی، هر هغه څوک چې دوی غواړي هغه باید والي شي. داسې خو هم نشي کېدی که څرنګه؟
دا خبره مې حقیقت نه لري چې وایي ولایتي شورا ولسی جرګې وکیلان وایي چې احمد یا محمود دی ولسی، دا حقیقت نه لري. دا 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 په سلو کې سل فیصد ردوم او دا حقیقت نه لري. یو خبره
بله صاحب،
او بل خبره دا ده چې د ولایت چې د دولت سیاسي او اجرایي مسؤل په ولایت کې دی، انتصابي بودیجه، عادي بودیجه د ولایت والی پورې لري. او دا زموږ جناب والی صاحب خو تاسو پېژنئ چې اته کاله د باسازۍ په نامه میلیاردونه روپۍ اخیستې دي. دا د دولت د انکشافي او د عادي بودیجو نه اضافه وي. تروسه دا والی صاحب دې ته حاضر شوی نه دی چې یو ننګرهار ته ولایتي شورا ته ولسي جرګې ته دا حساب ورکړي چې ما دا اته کاله د باسازۍ په نامه پیسې اخیستلې دي او دا مې چېرته مصرف کړی دی. دا یو خبره.
بله صاحب،
بله خبره دا ده چې دلته په ما چې پېنسدار خبرې کوي چې ښه مدیریت د وقام په ولایت کې موجوده نه ده. که چېرته والي د ننګرهار د خلکو د ګټو لپاره، د ننګرهار د پرمختګ لپاره، د ننګرهار د بیا رغونې لپاره هر حرکت وکړي، ولایتي شورا ورسره همکار دی او د ولسي جرګې وکیلان هم ورسره همکار دی او قومي مشران هم ورسره همکار دی او علما کرام هم ورسره همکار دی، خو په تعصب سره ویم دغه وړتیا په دې والي کې په اتو کارو کې پیدا نه شو.
بله صاحب،
بله خبره دا جناب ویان صاحب چې وایي عبدالزی صاحب چې وایي چې دلته موږ نظارتي کمیسیون جوړ کړی دی، ټول نه چې معتبر دی، د دولت اساسي تشکیلات دی چې موږ په ولایت کې ولایت مقام د ولایت لرو، نور ادارات لرو. خو دا خپله بېلګه ادا ده چې نور که اداره پرې کار نه خلاصېږي، دوی یو نظارتي کمیټې تشریفاتي جوړ کړی دی چې په نظارتي کمیټه کې د خلکو مشکل حل شوی نه دی. دا هم هېڅ حقیقت نه لري. که چېرته د خلکو مشکلات حل کېده د قانون سره سم، نظارتي کمیټې ته به عادت شو، د خلکو رایس و نظارتي کمیټې ته ور وستلو او پللو تګ راتګ ته به صادیت و، یا د دې نظارتي کمیټې جوړېدل ته صادیت و. دا هېڅ یو اضافه کی تشکیل دی چې والي صاحب په خپل فکر او په خپل نظر باندې جوړ کړی دی، هغه هم د دې په بېتفاوتۍ باندې دلالت کوي. یوه خبره
بله صاحب،
دا چې ما مخکې مې وویلی چې نسبتا په ننګرهار کې امنیت دی، دا د دې والي برکت نه دی. دا د ننګرهار د خلکو اخلاقي مسؤلیت دی او د ننګرهار د خلکو پوهې پورې دا دلالت کوي چې دا دلته نسبتا امنیت دی. چېرته دا امنیت موږ د ولایت سره ونښلو، کله چې والي صاحب ګل آغا شیرزاد ننګرهار ته راغی، هغه وخت کې زموږ خلک کولی شي چې د شیرزاد ولسوالۍ ته لاړ شي، پچیراګان ته لاړ شي، سارک ته لاړ شي، چپیال ته لاړ شي. دا ولسوالۍ ته عادي د دولت مامور هم کولی شي چې لاړ شي، منصبدار هم کولی شي چې لاړ شي، حتی رئیسان او والیان هر څوک وکیلان کولی شي چې سارک او شیرزاد ولسوالۍ ته لاړ شي.
خو دا والی صاحب چې ورته اوی پیوز دې چې دامنیت ساحنور پراخه شوی وی اوس نو تاسو خبره سي چې تورخم جلال آباد لاره چې ګټي کوټول سواری پوری مربوط ده په هفته کې درې ځلې لاره بندیږي او د دولت مخالفین هلته نفوذ لري او حاکمیت په ګټي کوټ کې موږ یوازې په تعمیر کې ولسوالۍ لرو د تعمیر د باندې موږ حاکمیت د دولت نه لري یوازې زموږ امنیتي ځواکونه بیچارهګان پرته دي چې هغه دومره توان لري چې ځان وساتي دا ګوره زده کوم چې زه میو د سړي اضافي خبرې چې د خلکو د غولولو لپاره موږ کومه خبره نه بتیږي
زیاته مننه
دا اداره په وسات کې کړه ده
مننه سر
ولته لښت دا اداره کې او سروان ته زما خبرې په مخنه سره واورس تاسو ته زما ده چې ځواب وکړم بهتر
بله سر
چې ته په دې اداره کې ولته موجود وي او پالیسيګاري موجود وي او د حکومت او خاصه جناب والي صاحب او ولایتي اداره چې پراخ خپل د محترم والي صاحب ده کدا په وخت زمان باندې د واحد غوښتنو په مطابق پالیسی جوړ کړې و پلان یې جوړ کړې و پالیسی جوړ کړې هغه ته مشکل و نو نن به زمونږ د امنیت صاحب هم پراخه وي د خلکو اعتماد به موږ جلب کړې د دولت حاکمیت به پراخه وي د دولت نفوذ به زیات وي او خلک به دومره نه متضرر کېږي همدا اوس په یو ډېر زیات زمونږ د ولسوالۍ دي چې د هغې فامیلونه د کورنۍ غړي په اردو امنیتي ځواکونو کې سربازان دي دوی چلته مری خدای وراسي چې د درېم کس ته اجازه نه ورکوي چې د جنازه وکړي وایي درې کس ورته قبر وباسي او څلورم کس پکې پلان شي هلته د دولت د مخالفینو نفوذ دی دا خو د خیر د بلګې دا دی چې همدلته ښه اداره ښه مدیریت او د خلکو اعتماد په دې نظام کې عدالت
ډېره مننه تاسو دا خبرې وکړې بیا بیا مو وکړې سلامت اوسئ زمری صاحب داسې ده چې ډېر شمېر اورېدونکو پوښتنې هم کړې دي د فیسبوک له لارې او ایمیلونې هم راستولې دي او درس به نور اورېدونکو ته هم څو شي روسا وخت ورکو چې د ټلیفون لارې پښتنې وکي نو که تاسو لند ځوابونه وایس ډېر بخښاله سو عبدالزای صاحب کلن تاسو ځواب وایس د بیا رغونې په برخه کې د پخوا په شان سرعت نشته د بیا رغونې درکه ټوله خلک تقریبا د ننګرهار ډېر خلک وو شکایت لري وای چې د بهیر ډېر روشه وای دی ولې علت یې څه دی
تاسو په دې پوهیږئ چې د افغان دولت بودیجه دومره بودیجه اندازې سره نه ده چې د افغانستان د ټولو ولایتونو د ټولو ولسوالیو د ټولو قریو وړتیاوې پوره شي یو ښه چانس دا و چې په تیرو ډیرو کلونو کې د افغان دولت سره مرستندوی ادارو او ځینو هیوادونو امریکا هند اروپایي اتحادیې همدارنګه جاپان ډېر ګزافې مرستې کولې او حتی د دوی مرستې په خپله په ولایاتو کې په مستقیم شکل کېدلې راځي چې په دې علتونو باندې خبرې وکړو دوستان کچېرې انتقاد کوي نو ښه دا ده او د دوی دا حق دی چې په علتونو باندې هم ځان پوه کړي زمونږ نظره علت دا دی چې په تیرو کلونو کې ولایتي اداره په دې وتوانېدله چې په ننګرهار کې د پی آر ټي یو سایډ ادارې او د نورو مرستندوی ادارو جاپان اروپایي ادارې په مرسته هره میاشت به موږ پی ډي سي غونډه کوله پروژې به مو ډیزاین کوله هغوی ته به مو ویلې او هغوی به دا پروسیجر له مخې قانوني پروسیجر د تای کولو په صورت کې به هغوی زمونږ پروژې تمویلولو او تدویقېدلې به متاسفانه د کال دوه رئیسې د مرستندوی ادارو هغه مرستې چې پخوا په خپل مستقیم ډول د ولایتو سره به هماهنګ کېدلې د افغان دولت په غوښتنه کېدای شي په دې کې یو شفافیت د رامنځته کېدو لپاره دا تصمیم نیول شوی اوسي د دې لپاره چې په خپل افغانان پکې فهم شي د دې لپاره چې د فساد مخنیوی پکې وشي دغه پروسه د مرستندوی ادارو د مرکز سره د مالی د وزارت بودیجې سره مرسته کیږي موږ په سږنی کال کې ډېرې زیاتې پروژې پیشبینی کړې وې مرکز کړې ولې متاسفانه دا پتنه بودیجه منظور نشوه او کومه بودیجه چې منظور شوه هغه هم په ټول اندازې ولایت ته انتقال نشوه ولې تاسو وګورئ چې د ولایتي ادارې ته مسؤلیت څومره دی او څومره تر سره کړی خو هغه بودیجه چې ولایت ته انتقال شوی دا په تیر کال کې شپږ نوي فیصد بودیجه طرف شوی دا یوازې 4% د نه انتقال له وجې هغه مصرف کې بیا پاتې مصرف نشوه ولی بیا هم د دې لپاره چې په بدیلو لارو کار وشي د ننګرهار ولایتي ادارې یو کلن انکشافي پلان جوړ کړی دی 5 کلن استراتیژیک پلان جوړ کړی چې دا د ولایتي ادارې یو ابتکار دی ولسوالیو د خلکو مشورې پکې شته دی وزارتي کمیسیون مخکې چې ما یادونه وکړه همدارنګه هر تصمیم نیونکی جلسه چې ملاقات چې کېږي په ولایت مقام کې دی چې د ولایتي شورا سازي وي وزارتي کمیسیون کې موږ سره ولایتي شورا یو دن استازی پکې وزارت لري هر ورځ رښتیا دا منو موږ هم دغه محسوس کړی و چې زموږ ځینې سکتوري ادارې په خپل وخت خلکو ته خدمات نه وړاندې کوي د خلکو
سلامت و سی
خاطر من زارتی کمیسیون
سے خوشحال ہوں سر
وقتوں اور عیزو تا ولایت نو تقیمن رسیدگی ہوگی نظر عظیم دین ہوتے تھا چون پختن ہم پدیر تو بات پلے ہم دیکھنی مرکز سر شریکی کڑی دی چیزن تا ارکیا دیر زیادتا دا پول سوالی ہو کی آگا نازت روجی چی تدبیخ شوی دی داغی نخلق رضایت لری خود تاکید نور ضرورت نہ پیدا شوی تاس پدی پوئی گی چی دا تیوری ہر ضرورت پورا کی دو سر بل ضرورت پیدا کی حکومت تا ہم دا لازم دا چی دا خلق اللہ پارا نور خدمات نوی خدمات دا وہ کی نو دا اندخنی وغیتی داری مرکز سر
شرکی کری دی
پس لگانی کال کی من پدی کوشش کیو چی دا مرکز نا دا اندر کال لپارا اگا بودی جا چی پا 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 دا مالی وزارت لپانا ولیسی جرگی تا دا تصویب لپارا وران دی کی گی پاگی کی بیا ولایات تا تخصیص ورکول کی گی من پدی نیگو چی مرکز کانی کو آواغا بودی جا مونگ تا انتقال کی چو پولیتی داری کی فرض الحمدللہ وز دا ظرفیت شتا که دا ظرفیت اونه وسی ولایت مقام
دیر زیاده مننه خوشحال وسی عبدالزای صاحب گروانان وز که استاس خوشوی آوریدون گو تا بوار شده تیلیفون لاری و گوری چدوی چه پختنی لری میرابانی و که آزادی رادیو ولایت پا ولایت پروگرام
السلام علیکم سلام سر
و علیکم السلام میرابانی و که
سیداری بزاده خبر کوم لکه مخکې چې څرنګه مونږ ډېر پوهېدلو چې شیرزی صاحب کاشکې د پکتیا والی وی چې دلته هم داسې خدمت کړی خدمتونه یې کړي دي خو لکه مخکې د بلدوزر لقب ورکړل شوی او اوس باید وطن پروش لقب ورکړل شي لکه دا تېره ورځ چې کومې هغه ولیدلې دا د چا د لاسه دا د همداسې خلکو د لاسه هغه دی چې اجازه یې ورکړه چې دا هر څه رامخکې کړي پوستې رامخکړي کړي بیا ته دومره نه شي کولای چې مطلب یو شهید مو ورکړو شهیدان مو ورکړو زخمیان مو ورکړل چې ته یو پنځه دقیقې ټایم خراب کړي چې یو جنازې پسې ورشي که نه نو باید اوس مونږ تاسو باید
سلامت اوسئ سید عارف صاحب سید عارف صاحب کور ودان بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ستاسی آواز واضح نه راځي لطفا دوباره تماس ونیسئ قدرمن اوریدونکو په دغو شمیرو له موږ سره تماس نیولی شئ 0-8-22-55-55 بیا وایم 0-8-22-55-55 او یا هم 0-9-2-3-15-40 اوریدونکی هم لرو مهرباني وکړئ سلامت
اوسئ محترم میلمنو ته او ګران اوریدونکو ته
سلامت اوسئ وطن دوستو
سلامت هلمند بلان کې
کور ودان
مهرباني زه من پښتون درم پلوان ته محترم د شغل عبدالدې صاحب څخه دی غواړم چې ګره ما ته توضیحات راکړي پښتون مې داسې ده چې شغل عبدالدې صاحب محترم د کسنګ چې په ننګرهار کې د حاجی صاحب قدیر او فریدین محمد هغه خلکو د والي صاحب په دود باندې خپرول دي چې والي صاحب دې فلم کړی دی چې بلاغا شهره چې ډېر ښه سړی دی او دوی په کندهار کښې خولي وو ډېر نامي سړی شی دی او ډېر کارکون سړی دی آیا تاسو فکر نه کوئ چې دا یو توقعه ده او والي صاحب په دې بلاغا شهره په دې تورن کړی دی چې بیا دا ځکه خاوره خرڅه کړې ده په مافیا کښې لاس لري دا تاسو فکر نه کوئ چې سیاسي دسته ده د قدیر ظهیر او سلیدین محمد چې دا خلک خپرولی دي او مظاهرې کوي
بله سلامت اوسئ مننه یو بل اوریدونکی هم لرو بیا به میلمنو ته ورشو ځان معرفي کوي ازادي راډیو مهرباني وکړئ
شغتلاه د روزګان ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم دغه کومه پېښه چې د بشکیر ولسوالۍ دروازه افغانانو پاکستانیانو رامخکې کړې ول دا خو ګل اغا شیرزي مو په خرڅه کړې او دلته بولډک کښې هم چې کومه مځکه ده پر پاکستان خرڅه کړه
ډېر مننه کور ودان ربه شو همدې دې ګوشتې مسلې ته موږ خو نه غوښتل چې دا مسله فوراً مطرح شي لږ وروسته مطرح کوله عبدالزی صاحب اصلا دا قضیه څنګه ده که داسې په لنډو ټکو ووایست
ګوري تاسې زموږ د مشرانو خبرې هم اورئ په دې ارتباط باندې د رئیس جمهور دفتر نظر هم تاسې اورېدلی دی همدارنګه زموږ د وزارتونو نظر هم تاسې اورېدلی دی او د ولایت نظر هم تاسې درلوده قضیه متاسفانه هغه شان چې په کار د رسنیو د حقایقو په بنسټ نه دی انعکاس کړي او که چېرته انعکاس شي دا د افغانستان د ولس حق دی چې د دوی د خاورې په رابطه چې کوم معامله کېږي دوی باید پرې خبر وشي متاسفانه تاسو په دې باندې پوهېږي چې هېڅوک د دې حق نه لري چې د افغانستان په خاوره کومه معامله وکړي او حتی بیا د ولایتي ادارو چارواکي دا خو بیخي حق نه لري تاسو په دې باندې پوهېږي چې د دوو هېوادونو په منځ کښې مرضي مسایل پیدا کېږي پخپله د هېواد د ولسمشر دفتر وزارتونه او په ځانګړي توګه د بهرنیو چارو وزارت په دې ارتباط باندې په مستقیم شکل سره اقدامات کوي او د نورو هیوادونو سره په دې ارتباط باندې یا تفاهم یا توافق او یا نور تصامیم سره نشي. تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د ګوشتې په ولسوالۍ کې د ګوسړۍ یوه سیمه ده چې دلته په 1920 کال کې چې کوم حجرات تعین شوي دي، د هماغه نه راوروسته پوله ساتونکو وینا دا د ولایت مقام ته چې دوی هر وخت ګزارش ورکوي چې دوی مخکې شوي نه دي، دوی همیشه ساتنه کوي د خپل سر په بدله کې، دوی ساتنه کوي چې په یوړ مشوې وښودله دا ثابت هم کړله. خو یوازې دا ده چې تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د نړیوالو سرحداتو د اصولو له مخې او همدارنګه